درس و از تحصیل مستفید شون. او مکاتبی آنلاین، دانشگاهی آنلاین است که
سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دی. تاسیس مخه کلاساتي رادیو نوري اوس د زادرې خبرونه څلور وش ساته دوام لري. د سالش بګو د مخم ترش بګو په لاندې سپونو نسیو وش پنځه وش مترو او د مخم لش بګو د سر ترش بګو په منځني صفه تو لس شپک نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایشورج پریس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکي نوماند او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الکتریک کالج یا د انتخاباتي پلاو رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کاملا هارس ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو او د خپل د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پلي کړي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ټرمپ ته د هغې د بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. حال واش د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګډون شپږ تنه بندیان اعدام شوي دي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نیټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وزړول شول. د حال واش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری ښودلی او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. وروستیو کلونو کې د افغانانو د اعدام کچه په ایران کې زیاته شوې ده. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې راپور کړی و چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په ایران کې د 13 افغانانو په ګډون 168 کسان اعدام شوي دي. د بشري حقوقو سازمانونو په ایران تور پورې کړی دی چې د تورونو کسانو دوسیو ته د رسیدو بهیر عادلانه نه دی او اکثر افغان وګړي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره نښته کړې ده. امریکایي نیویارک ټایمز روسپاڼې پرون د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوی راپور کړی. اوکراینی چارواکو ویلي چې دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی چې په دې راپور کې دا راپور دوی په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ هم دا شیبال لوبه روانه ده چې 14 سورونه ترسره شوي. افغان لوبډلې 58 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځلې. له دې وروسته به چې افغان لوبډلې دا ورونو لړۍ پای ته ورسوله بنګلاديش به بیټنګ کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. اتاویا کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا او څلوېښتم ولسمشر شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر کیږي چې د دویم ځل لپاره په سپینې ماڼۍ ته ستون شي. خو دا چې د امریکا د رای ورکولو سیستم څنګه و، څنګه ولسمشر ټرمپ دغه ټاکنې وګټلې او هارس ته یې ماتې ورکړه، اغېز به یې پر افغانستان او په امریکا کې میشتو افغانانو باندې څه وي، له دې سربېره دا چې خپله ډونلډ ټرمپ څوک دی، له کوم ځای خپلې زده کړې پیل کړې دي او دا چې د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر کیږي، په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. د افغانستان اړوند مسایلو کې به د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو. چولې په نړۍ کې افغان ښځې هغه نسل دی چې له زده کړو کار راګرځول شوی دی. له دې سربېره نور مطالب هم شته، د افغانانو غږونه هم شته چې دوی وایي دا ټرمپ نه یې تمې څه دی او اغېز یې پر افغانستان څه کېدلی شي. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موازه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو پایل د امریکا په ټاکنو کې وو چې نن ډونالد ترامپ په خنۍ ولسمشر او د دیموکراتانو نوماند وتوانېد چې کاملا هریس چې د محافظه کار ګوند نوماند وه په دې ټاکنو کې هغې ته ماتې ورکړي او دغه ټاکنې وګټي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې فرشته سهاک ده. فرشته جانې ستړی مشې، په خیر راغلې. تاسو راته وایئ چې تر اوسه پورې ټرمپ ته د نړۍ کومو مشرانو مبارکیانې ورکړې دي او دغې رایې چې د الکترو کالج رایې په نوم باندې یادیږي کله پوره شوې؟
سلامونه فریده جانې، سلامونه ټولو همکارانو ته. تازه جزئیات څنګه چې مخکې هم مونږ ویلې، د اسوسییټډ پریس او سی این این په ګډون ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکو نماینده او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره خپل د اړتیا وړ 270 الیکټرال کالج یا د انتخاباتي پلاورای ترلاسه کړی دي او خپل سیالې کاملا هاریس ته یې ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو رسمي اعلان څو شېبې مخکې ټرمپ خپلو پلویانو ته په یو غونډه کې د بریا مبارکي ورکړه. دا غونډه په فلوریدا ایالت کې په پالم بیچ کې ترسره شوه او ټرمپ هلته زیاته کړه چې په امریکا کې به دا هغه خپل کړي ژمنې عملي کوي. د دې ترڅنګ د نړۍ ډیرو رهبرانو هم پر خپل ایکس پانو یا ټویټر باندې د ډونالډ ټرمپ د ګټنې د بریا د مبارکۍ پیغامونه لیکلي دي، چې د هغې جملې نه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو چې په خپل پیغام کې د ټرمپ بریا ترڅنګ لیکلي، د امریکا لپاره دا یو نوی پایل دی او د اسرائیل او امریکا ترمنځ د لوی اتحاد سره د قوي تړون نوي کول د دې پایل یو پیغام دی. د هنګری لومړی وزیر اوربان ویکتور هم د مبارکی پیغام ترڅنګ د ټرمپ بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنېدل وبله او دا د نړۍ لپاره خورا اړینه بریا بلل ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د مبارکی پیغام استولی او هغه سره یې د همکارۍ ته چمتووالی خپل اعلان کړی. د استرالیا لومړی وزیر انتونی البانیزی هم د امریکا او استرالیا ترمنځ ټینګې دوستۍ او اتحاد ته د اشارې ترڅنګ هغې ته د مبارکۍ پیغام ورسولی. د دې ترڅنګ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم د ټرمپ بریا یو تاریخي بریا بللې ده او هیله کړې ده چې نوی حکومت به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري لا پیاوړې کړي. ویکتور اوربان د هنګری لومړی وزیر او د ټرمپ یو سخت ملاتړی د بریا د امریکا په سیاسي تاریخ کې تر ټولو لوی راستنېدل بللی او دا د نړۍ لپاره ډېره اړینه بریا بللې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نورو رهبرانو لکه د ایټالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی، د چک جمهوریت لومړی وزیر پیټر فیلا، د ناټو عمومي مشر مارک روتا د نړۍ له هغو نورو رهبرانو څخه دي چې تر اوسه یې ټرمپ ته مبارکیانې ورکړي دي. د نړۍ د رهبرانو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم د ټرمپ بریا لپاره پر خپل ایکس پاڼه هغه ته مبارکي پیغام لیکلی دی او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو دا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د 2015 کال د جنوري پر 6 لوړه وکړي او خپل کار ته به په همدې نیټه پیل وکړي.
دنه کور ودان فرشته سهاک و چې د پخنی ولسمشر چې د پیاز لپاره د امریکا ولسمشر وټاکه شو، د ډونالډ ټرمپ ته د مبارکۍ د پیغامونو په اړه باندې چې د نړۍ کوم مشرانو ورته د مبارکۍ پیغامونه ولېږلي دي وروستي جزئیات راکړه. همدا شیبه په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر سره د ټلیفون په کرښه دی. خاطر صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې په امریکا کې نن شپه څنګه وه؟ حتماً ټول امریکایانو به دغه شپه تر سهاره په ویښه تیره کړې وي. افغانان څنګه و رایې وکارولې؟ ټرمپ ته خوشاله دي که نه؟
سلامونه فرشتگان، تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د امریکا دپاره یا د امریکا د خلکو دپاره یو ځانګړې ورځ دې دپاره چې دوی خپل ولسمشر وټاکه. بله، تر هغه اوسه چې تاسو سره غږیږم دلته شپې 3:30 بجې دي. زما په شمول چې زه ویښ پاتې شوم، نو په دې معنی چې ډېری خلک به دلته دي. لهجې هغه به کنه نندارې به کوم څه کېږي، نو طبعا دا یوه خاصه ورځ وه. د افغانانو پښتنه مو وکړه، هغه افغانان چې دلته میشت دي او هغوی د رای ورکولو حق لري، طبعا هغوی خپله رایه کارولې ده په مختلفو نظرونو باندې. و ځینې دو درېو افغانان سره، لکه نن چې زه سوال افغانان سره مخ کېږي په دې اړه باندې مې خبرې کړې دي، ویشلي نظرونه و، ځینې د ښاغلي ټرمپ طرفداري کوله، ځینې د آغلي حارث طرفداري کوله، خو هغه چا چې د ټرمپ طرفداري کوله مې طبعا هغوی خوشحاله دي او هغه خپله رایه مې کارولې ده او هغه خپله رایه نتیجه مې اخیستې ده.
خطر صاحب، که تاسو راته دا ووایي، هلته د میشتو افغانانو لپاره اوس خو ټرمپ واک ته ورسېده، ګټه یې شته؟ د کډوالو په اړه په ښکاره یې څه ویلي دي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په اړه؟
فرزجانې، د کمپاینونو په مهال باندې تاسو ته به هم د دې خبرو معلومات شوی وي چې ټرمپ ویلي وو که دی په واک کې شي، نو طبعاً دی به د هغه کډوالو په وړاندې چې په ناقانونه ډول امریکې ته راغلي دي، د دوی په وړاندې به دوی خپل هغه کوي اقدامات کوي. هغه افغانان چې د تېرو درېو کلونو کې له هغې ورځ راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، او دوی امریکا ته په بېلابېلو طریقو راوستل شوي او بیا راغلي دي، او دلته د نشتې ځینې قانوني اسلام نه لري، نو طبعا هغوی په ویرې کې دي، هغې اندېښنه شته ده. زما ملګری دی چې هغه په همدغه ډول راغلی دی، د برازیل له لارې راغلی دی امریکې ته، نو هغه سره چې دغه ګرم دی هغه هم دا اندېښنه تبه کېږي. خو هغه افغانان چې بیا هغوی قانوني اسناد لري او دلته یې د نشتېدو هغه حق ترلاسه کړی دی، نو هغوی د نور امریکایانو په څېر باندې دغه پروسې ته ډېر خوشحاله او ډېر خوشبین وو. اندېښنې موجودې دي د دې لپاره چې ټرمپ خپلو کمپاینونو کې پروګرامونه چې ویلي چې د دې پروسې په وړاندې د جدي مبارزه کوي، نو اوس ولې د شپږ جانې کې د ټرمپ په راتلونکي اقدامات به څه شی وي، دوی به څه کوي چې تقریباً په افغانانو باندې څه نور کډوال سره مستقیم ډول لاغلې کوي دوی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې په امریکا کې میشت افغان کډوال محمد خاطر و، چې د هغو افغان کډوالو چې هلته میشت دي، د شه د ټرمپ اړه دوی څه فکر کوي، چې دا بیرته ولسمشر شو، څنګه چې دوی یادونه وکړي او څه اندېښنې شته. خو بیا هم ډېرو افغانانو خپلې رایې د ټرمپ په ګټه کارولې دي. وړاندې درته نور مطالب هم درو، خو اوس یوه لنډه د مخلو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
اسیس مخه کلاساتی رادیو ناوریا او د امریکا د ټاکنو لحظه په لحظه پوخخ، او دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا ولس مشر و ټاکل شو، په دې اړه درته نور راپورونه هم درو. په ځنګړې توګه دا چې د ټاکل کېدل به پر افغانستان او پر افغانان څه اغیز وکړي. اتاویا کنل کلن ډونلډ ټرمپ د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو. نوموړی د 2018 او 2020 کلونو موده کې هم د امریکا ولسمشر پاتې شوی و، او داسې ویل کېږي چې د هغې نومړنۍ دورې ولسمشرۍ یو شمېره تګلارې او تجربې به دوهم ځل ته هم انتقال شي. خو څنګه او دا چې خپل ټرمپ څوک دی، لاسدالالوتین دی په دې راپور کې.
Well, I want to thank you all very much. This is great.
ډونلډ ټرمپ میلادی کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباری و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپله سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکۍ ځوانۍ کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز ښوونځي نه فارغ شو. ټرمپ په 1990 کال کې د هغه مهال د چکوسلواکیا له یوې اوسیدونکې ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنه کړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1993 کال کې له موډل مرلا مپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونالډ ټرمپ 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونالډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشریزه ټاکنې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلان چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یوه دوسیه په 2016 کال کې د هغه ادعا په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سوله ییز انتقال پروسه ګډوډ کړي، او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2016 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د ټرمپ ګڼ شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو اخلو و چې د بایدن په وړاندې د 2016 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ټرمپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړي چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځوونکي خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ټرمپ دریز توند و. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې له رایه ورکوونکو څخه ترلاسه شوي ټرمپ د کډوالۍ په وړاندې د توند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورونو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2016 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هغو ژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به یې ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د ده د ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی، بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو د ډونالډ ټرمپ د لومړنۍ واکمنۍ یوه جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ټرمپ مخالفانو هغه هوکړه وقته د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالډ ټرمپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیالې کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ټرمپ په خبره د همدې خراب مدیریت لکه خبره دې ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین او منځني ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
راپور کې مو واوریدل چې اسدالله الدین په دې اړه جزئیات راکړل چې ډونالډ ټرمپ
څوک وه لکم ځای یې پایل کړی و چې د دویم ځل لپاره وتوانېده سپینې ماڼۍ ته لاړ شي. خو د چې ډونلډ ټرمپ یا د هغه ټاکل کېدل د افغانانو لپاره په څه معنا دي؟ اوسې احمد ځای همدا شېبه سره په سټډیو کې ده. اوسې جانې، له تاسو یې اورو چې افغانانو د هغه ټاکل کېدو ته څه غبرګونونه ښودلي.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. افغانانو د دغه ولسمشر د ټاکنو د بریا په تړاو باندې بېلابېل نظرونه خپل شریک کړي دي چې موږ هم یو سلسله معلومات او نظریات د دوی راخیستي دي چې په نننۍ خبرونه کې به پر دې باندې تاسو وغږیږو. د ټرمپ په لومړي پړاو ولسمشري کې د امریکا حکومت له طالبانو سره په قطر کې تړون لاسلیک کړی چې افغانستان کې د امریکا شل کلن نظامي زور پای ته ورسوه، او ډېر افغانانو په باور طالبانو ته په 2020 کال کې د بیا راستنېدو زمینه برابر کړه. د امریکا د ټاکنو د رسمي پایلو اعلان لږ وخت وروسته مو د کابل اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر د ټرمپ بریا به د افغانستان په شرایطو اغیز وکړي.
څو ځلې دا خبرې کړې دي که زه چیرې ولسمشر سم، زه به د باګرام هوایي اډې ته ورسم. فکر کوم چې اتمن به دا وکړي دا کار، ولې په برابر د دې یوازې د افغانستان لپاره نه ده، د نورو هیوادو لپاره چې دی به خپل حضور دلته زیات کړي، شاید افغانستان ته دې راتګ بیا حتمي.
امریکایي ځواکونه د 2020 کال په اگست میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې افغانستان وتل. افغانستان د ځواکونو د وتلو بڼه هغه موضوع ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې شرمونکې شیبه بللې ده، او د بایدن حکومت یې پکې پاړ ګڼلی دی. خو بایدن او حکومت یې له افغانستانه د وتلو دفاع کړې او ویلي دي چې د ټرمپ د حکومت له لوري لاسلیک شوی تړون د دې لامل شو چې افغانستان کې د جمهوریت نظام وپاشل شي او طالبان د وسلې په زور واک ترلاسه کړي. ټرمپ په خپلو ټاکنیزو پایډونه کې ژمنه کړې چې په روسیې او غزه کې به جګړه پای ته ورسوي، د امریکا اقتصاد به پیاوړی کړي او غیر قانوني پناه غوښتونکي به امریکا وباسي. مخالفین دا ژمنه نه یوازې غیر عملي بللې وي، بلکې ویلي وو چې ځینو مورد کې به امریکا ته زیان ورسوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان او سه احمد سی و چې د افغانانو د غوښتنو په ټول کې دا چې دغه د پایلو ټاکنې به د دوی په ژوند څه اغېز وکړي په دې اړه جزئیات راکړل. پاتې دي نوي چې د تېر جمهوریت زیاتره چارواکي د جمهوریت د سقوط پړه هم پر پخواني ولسمشر او د امریکا پر اوسني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورچوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به همدا چې په ټوله کې د ډونلډ ټرمپ دویم ځل ولسمشري زو ټاکنو اغیز به څه وي؟ لاسد الله الدین نیور.
This nation belongs to you. Belongs to you.
ډونلډ ټرمپ د ټاکنیزو منډو ترړو او کمپاینونو پر مهال په دې اړه چې که بریالی شي کوم کارونه به کوي لوی ژمنې وکړي. ټرمپ د ټاکنو له ورځې دوه اونۍ مخکې امریکایانو ته په خطاب کې وویل چې د هغوی په ملاتړ سره به د خپل ولس قدرت، برلاسي، نیکمرغي او غرور بیرته راوګرځوي، او په خبره یې دا به د امریکا نوې طلایي پړاو وي.
We stand on the verge of the four greatest years in American history. With your help, we will restore America's promise.
اوس چې ترامپ بیا د امریکا ولسمشر شو او سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړه، د هغې له ادارې څخه کومې تمې کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب تر ډیره په دې پورې تړلی چې له چا څخه پوښتنه کوي. د امریکا دننه او بهر د ترامپ پلویان باور لري چې هغه به د امریکا ځواک بیرته راژوندی کړي، خو مخالفانو یې بیا خبرداری ورکړی چې ترامپ به د امریکا دیموکراسي دړې وړې کړي. ترامپ په ځلونو پر خپلو سیاسي مخالفانو نیوکې کړي او هغوی د لستوني ماران بللی دي. د وړاندیز کړی چې له ټاکنو وروسته د ګډوډیو په صورت کې پاوز ډېر په اسانه دغه مخالفان اداره کولای شي. د ترامپ دغه خبرې د دې لامل شوې چې د ولسمشر مرستیاله کمال هاریس چې ټاکنو کې یې ماتې وخوړه له ټاکنو وړاندې ووایي چې ترامپ د غچ اخیستنې، ګلوبانو او د نه کنټرول وړ ځواک په فکر کې دی. په امریکا کې دننه د متحدو ایالاتونو قضایي سیستم یو له هغو برخو دی چې ممکن ترامپ عدلون بدلون پکې راولي. دا ځکه چې همدغه سیستم د ډونلډ ترامپ د لومړۍ دورې واکمنۍ په اړه بیلابیلې جنایي دوسیې پرانیستې. د دغو دوسیو له ډلې یوه د 2006 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونلډ ترامپ د ادعایي لاسوهنې په اړه ده، هغه ټاکنې چې ترامپ پکې بریالی نه شو. ترامپ دغه راز ویلي خپل هغه ملاتړي به په بشپړ ډول وبخي چې د 2000 کال د ټاکنو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د برید له کبله زنداني شوې دي. ډیر خلک داسې وړاندوینه کوي چې ټرمپ د خپل واکمنۍ پر مهال د خپلو سیاستونو لپاره د 2015 کال پروژې په نوم نوښت څخه کار واخلي. د 2015 کال پروژه په واشنگتن کې د هریټیج بنسټ په نوم د ښي اړخ فکری خونې لخوا د یو پټ دولت د پرزیدلو لپاره طرحه شوې. پوښتنه دا ده چې پټ دولت څه شی دی؟ ټرمپ د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال د 2015 کال له پروژې واټن واخیست او ادعا یې وکړه چې نه پوهیږي د دې پروژې تر شا د چا لاس دی. خو څېړنو ښودلې چې دغه پروژه کې د ټرمپ د پخوانی ادارې لږ تر لږه 140 تنه کارکوونکي شامل دي. د سایلنت میجارټي ستراتیجیست په نوم د عامه اړیکو شرکت یو بنسټي ښودونکی کیټ ناټون وایي د ټرمپ سخت خبرې کول خوښیږي، خو ډیر کم داسې پیښیږي چې هغه خپلې خبرې تعقیب کړي. ناټون زیاته کړه دای فکر کوي چې ټرمپ به د عدلي وزارت په اډانه کې بدلون راولي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ له بریا سره به د نړۍ په کچه د متحده ایالاتو د رول او اغیز کچه هم بدله شي. ټرمپ ویلي کولی شي په اوکراین کې د روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته ورسوي. بلور ته ټرمپ له اسرائیلو چې دا مهال په دو جبهو کې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختی غوښتي چې دې جګړې ته پای ورکړي. په بوسټن کالج کې د سیاسي علومو استاد پیټر سکیری د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه ته ویلي تمه کیږي چې ټرمپ د کیف او مسکو ترمنځ پر یوې داسې هوکړې فشار واچوي چې د ده په باور د اوکراین په ګټه به لوی امتیازات پکې وي. د سکیری په وینا د اسرائیل په تړاو د ټرمپ اقدام ډیر مشخص نه دی، خو زیاته کړه چې ټرمپ به په زغرده د اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړي او د ابراهیم په نوم هغه پریکړه لیک به بیرته راژوندی کړي چې هدف یې د اسرائیلو او عربو ترمنځ د اړیکو عادي کول دي. ټرمپ چې د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې یې له چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړې وه، ژمنه کړې چې که پیکینګ وغواړي پر تایوان خېټه واچوي د چین پر محصولاتو به درنې تعرفې وضع کړي. هغه وړاندې دا هم ویلي چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو په پار اړ نه دی چې د چین لخوا د تایوان د احتمالي کلابندۍ په صورت کې د امریکا له پوځي ځواکه کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې بې عدالتي ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپونو سره مخ دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره مهال دا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26مه د یاد وزارت په اکسپانه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلې او څنډې ته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د افغان پرستان پر ښځو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوری بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینا مې تنه نسبت د دې وضعیت بې تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د دې وضعیت په اړه
چوب پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونه زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وایستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن شوي دي.
دوی منی مای کې در څه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو دا یو وړاندې لنډ خبرونه
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شوټر پریس او سی این این په ګډون د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ریزو ټاکنو جمهوري غوښتنو کې نوماند او افغاني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ دوه ساویا الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاو رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو د رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپل پلویانو او د خپل انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپل پلویانو ترمنځ کړې وه او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې پالې کړي. دا نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته دغه د بریا مبارکي ورکړې ده. حال وش د ایران د بشري حقونو یوه اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګڼو شپږ تنه بندیان اعدام شوي. د دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په پنځمه نېټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وځړول شول. د حال وش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفری ښودلی او زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شمېر افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراني ځواکونو سره په نښته کې نښته کړې. د امریکایي نیویر ټایمز ورځپاڼې پرون د امریکایي او اوکراني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی ښودل شوي ویلي دي چې اوکراني چارواکو دا جګړه ویلي چې دغه جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراني ځواکونو د کمزورتیا موندل و. د دې په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی دی چې په دې اړه دغه راپورونه په خپلواک ډول دوی نشي تاییدولی. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې درویشت اورونه شوي. په درویشت اورونو کې یو نوی منډې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلي او له دې وروسته به بنګلادیش بیټنګ کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید سوی هیروین اروپایی هیوادونو ته قاچاقیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره مزمک خرڅ کړه.
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نوغه زما د عدالت دغه نه خلاص کړم. چنه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زوبان شه ولات الله راي کې الله پاک را باندې راکړي په تر ول دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده ندی؟
ولی سه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. دیو اروپایی بنسټ چیرنی خیی چی پا افغانستان کی دا مافیایی دلو لخوا دا هیروینو جوړولو د دوام تر سنگ دا دی هیواد پا گاوندوی هیوادونو که هم دا هیروینو جوړولو کارخانه فعالی سوی دی. دا اروپایی طولنی لنشه موادو او اتیاد سر دا مبارزی اداره پا راپور کی راغلی چی اروپا تا زین کاچاک سوی هیروین خیی چی پا پاکستان او ایران کی تولید سوی دی. داغ هیروین دی چی دا افغانستان لطاریاکو چخ جول سوی دی. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر سوي، خو بیا هم دوی نسی کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشې موادو او اعتیاد سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشې موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشې موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز تحلیلګره تیودورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تاریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوي دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشې موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشې موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تاریخ په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2020 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2020 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشې مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي. که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق سوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دوجې سړی متد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکي د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا وڅخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي وایي چې دوی د غلاو د ډیروالي له امله نسي کولای چې له کوره ووځي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروایي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروایي او ناپامي د دې سبب سوی چې په ښار کې د نشه یي موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کوره ووځي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شل کیلویی ډبه غلا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه یې وکړي. له دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
د طالبانو حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 70,000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات دې راته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نه وي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کېږي او بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوې که د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټل وي او که دا وي چې له دې لارې نشه یي مواد رانیسي.
هغه سروې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر به ورځ ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروکه زسته مې بدبخت شي چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز د خبرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لاندو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکي 8 کلن میوند په ایران کې موتاد شو او له 2 کالو راهیسې نشه کوي میوند که څه هم ځوان دی خو د نشول عمله د سر او ګیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کوه هلته سیمانکاري له پله سر کار ما ډېر کوو صاحب هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه 2000 تومن یې میاشت 6000 مخیره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره سر شو چې ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده پس د سوچ په مختلف شو خلاص هم ته نوته شي لکه مرض غوندې شو بیا دلته پوډر تم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو وخت راغی 300 او 400 انتر 500 روپۍ پرې سر د معاملو همدې وجې نه ما لغما کې زمکه هغه مې خارصه کړه و دې چې غلا هم دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشروع مې له خارج کړه هین تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در غانه مزمه کا خرص کړو درې بیس وی جامه خرص نسبه په سال وی غره نو مشکلاتونه خوران خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شوبل هغه په ځای پرې سر په سر دا یو شی زه دا کوم چې زه په خپل دغه سالور کال کې دا یو غټ نوغ زما دي دغه اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې شو اولاد الله راي کې الله پاګرام نه هغه کړی په ضروري دغه ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په شیل برنګ تر دا قتل وې زه یانه ده اول خبر خیره وکړو که ته دې پرې چې په ذات خدای نه پاګي په سپلم کې ما ته په خول را کوشش زیاده وکړې دا مې نه لرلې کې چې شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو شوتو خو ځای پرې دندې شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتار نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مثال اسکلان دا بل دول اسکلان دا زوی می ول اسکلان دا بل زوی مات کلان هم بشو لی متا نه مکتب کې تعالی ورته ویل شی چې دې پلا دا مواد استعمالي پس له خو ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه تی ویل بيستان کی پودر دور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا دا خبره وکړه نو مور ماته ورو دي لیدا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطر کړ
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او له اولاد یې اچولای دی
آیا په دې دلاس آیا په دې دلاس کومې دوار مور نشو کړې په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانا تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه عصب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم د وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنا اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اورېدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نجاو دا غمازا نئی تیجا او بو گرو چی چوکی گیٹی
یار بریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشه شروع کو دا دی پودر میم تیارو بکڑی دی تا دستا دا پیچکاری بمبرا کا چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماری والا
والی تو خپل د پنچکاری بمبا نه لري.
بوله بمبا څه کو بابا، دا یو بمبا زما استاد دواړو بس ده.
والکا چې د پوډرو پوړې رانیسی یو بمبا هم رانیسا.
یار بریا لیلا لا تو د پنچکاری پر یو بمبا هم دومره بخیلی کې ها؟
بخیلی نکوم، پیچکاری دی ترتا قربان شی، زستا دا گتی خبر کوما. ما ویل ناروغ کینگی سورا ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خاند ما زرشتی در توایم زخواست نم پچل و ناروغی وقتایم
ټول خپل ژوند خرابوي. ولې به مې ژوند خرابېږي ظالما؟ ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي. دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص. والکه بخیني والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي. فرید لالا داسې خوشې چټي خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی. زه نو چې زما خبره نه منې دا د بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
خوایه څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا ستړی مسې؟
خیر وسې بابا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا فرید څنګه و؟
ښه و.
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی. نو
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یې ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکړي.
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا به پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ته پنګړوش رنګ شای ساده پنګړوش رنګ شای ساده پنګړوش رنګ می هر سهار میسلوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ساده پنګړوش رنګ شای ساده پنګړوش رنګ می ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ